دوی بجې شوې. احمد چې بریم، السلام علیکم. دا سجی رادیو د دې ساعت په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو، خبرونه د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا به د افغانستان په 9 ولایتونو کې ورښتونه وشي. نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې واورې او بارانونه ورېدلې دي. هلمند، فراه، خوست، ننګرهار او نیمروز هغه پاتې 15 ولایتونه دي چې په دغو کې له اټکل سره سم نن او سبا د ورښت لږ چانس لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا تېره اونۍ سه شنبه ویلي وو چې سږ کال په افغانستان کې ورښتونه ډېر کم دي چې بدې وچکالۍ ته ډېرې اندېښنې شته. د افغانستان د خبریالانو مرکز له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی فعالیت درېدل یوه نه جبرانېدونکې ضایعه بللې ده. دې مرکز تېره شپه په یوه اعلامیه کې هیله ښودلې چې د نی فعالیتونو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مسؤول مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ یوه ویډیو کې وویل په افغانستان کې سیاسي وضعیت او نامناسبو شرایطو ته په کتو به دوی د موقت وخت لپاره خپل فعالیتونه ودروي. د افغانستان بانک د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره 14 میلیونه امریکایي ډالر نن لیلاموي. دغه بانک په خپل اکسپانه کې په شرایطو برابر له ټولو صرفانو او تجارتي بانکونو غوښتي دي چې په دې دعوه طلبي کې برخه واخلي. نن په بازار کې یو امریکایي ډالر په 3.50 او 6.50 تبادله شو. د هوسیانو المسیر تلویزیون نن خبر ورکړ چې امریکا او بریتانیا پر راسي حساب بندر دوه هوایي بریدونه کړي دي. راسي حساب بندر د یمن د تیلو د صادراتو اصلي مرکز دی. تر اوسه د دې بریدونو په اړه نور څه نه دی ویل شوي. د هوایي بریدونو په داسې وخت کې شوي دي چې د یمن هوسی اخیانو په سره سمندرګي کې پر هغو کښتیو بریدونو ته ادامه ورکړې ده چې تیل لیشتوي. دوی پرون د ماریلین لواندا د تیلو د انتقال بیړۍ چې د ترافیګورا په نوم د سوداګریز شرکت لپاره یې کار کاوه زیانمنه کړه. د امریکا پوځوي په دې پیښه کې چاته مرجوب نه دا وشته او دوی له دې بیړۍ سره مرسته وکړه. د اسرائیل نن وویل چې دوی الوتکو او ټانکونو او پولیو پوځیانو د تیرو 4 ساعتونو په ترڅ کې د غزې په خان یونس کې لږ تر لږه 11 وسلوال وشلې دي. د اسرائیل پوځ په خبره کړې بیان کې څرګنده کړه چې ځواکونو یې هغه وسلوال په نقشه کړل چې هڅه یې کوله دوی ته نږدې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او د ټوپکو او راکټ لانچر په واسطه دوی په نقشه کړي. د اوکران د لوی درسي دفتر نن خبر ورکړ چې په تیرو 4 ساعتونو کې د دوی د ځواکونو او روسي پوځیانو ترمنځ 8 ځله نښتې سوي دي. د لوی درسي دفتر زیاتوي چې د دې ترڅنګ روسي ځواکونو په ختیځ کې د دونیسک او په جنوب کې د خرسون پر سیمو د توغندیو بریدونه او هوایي حملې کړې دي. په بیان کې ویل شوي دي چې ملکیانو ته مرجوب لا وشتې ده خو د تلفاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د اوکران پوځ وایي چې د روسي ځواکونو د وروستیو بریدونو له امله د استوګ د یو شمېر ودانۍ، ښوونځي، وړکتونونه، دوکانونه او یو شمېر نور ملکي بنسټونه یا وران شوي یا زیانمن شوي دي.
د ژوند رنګونه
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن د کبانو پر وسلو خبرې کوو. په ورستیو کلونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د کبانو د روزنې ګڼ شمېر فارمونه جوړ شوي او لکبلې د کب د غوښې تولید د پام وړ زیات شوی دی. د نفوس زیاتېدو ته په پام د خوراکي موادو د تولید زیاتېدو ته اړتیا ډېره شوې او نور په هغو کبانو گزاره نه کیږي چې په طبیعي ډول په ډنډونو او سیندونو کې موندل کیږي. د کب د غوښې په اړه ویل کیږي چې د نورو څارویو تر غوښو ګټوره ده. نو که هر څومره تولید زیات شي له یوې خوا به خلکو ته ګټور خواړه په اسانه په لاس ورسي او له بلې خوا به د خوراکي موادو د کموالي ستونزه څناسه حل شوي وي. افغانان لا هم د کبانو د روزنې په برخه کې ډیره تجربه نه لري. لا هم دا صنعت په افغانستان کې په ابتدایي پړاو کې دی او لبل خو پر لپسې وچکالیو ډیر فارم لرونکي له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تیره اونۍ مو له کندهار راپور درلود چې په دغه ولایت کې د وچکالۍ له کبله سلګونه فارمونه بند شوي دي. درې کاله پخوا په کندهار کې 1,214 فارمونه وو چې د کال 6,800 تنه د کب غوښه تولیدوله، خو اوس یوازې 1,250 فارمونه پاتې دي. د کندهار ترڅنګ په هلمند، ننګرهار، کندوز او غنو نور ولایتونو کې هم د کبانو فارمونه جوړ شوې دي. په دې خبرونه کې به په دې خبرې وکړو چې څنګه دا ډول فارمونه لا زیاتې دي شي، آیا هر څوک د کبانو فارم جوړولی شي، د کب د فارم د جوړولو لپاره څه ته اړتیا ده، هغوی چې د وچکالۍ له کبله د خپلو فارمونو د بندولو له خطر سره مخامخ دي، خپلو فارمونو ته د دوام ورکولو لپاره باید څه وکړي. د کبانو پر خوراکي موادو، بازار او نورو اړوندو مسئلو هم لخپل درنو ملمنو سره خبرې کو. مخکې مې وویل چې په افغانستان کې، خصوصا په کندهار کې، په ورستیو کلونو کې د کبانو فارمونه ډیر جوړ شوي ول، خو د وچکالۍ له کبله له بده مرغه اکثره فارمونه وچ شوي دي، اوبه وچ شوي دي، نو دا فارمونه هم له منځه تللي دي. په دې اړه له کندهار یو راپور لرو، دا راپور به سره واورو تر هغو پورې به زموږ درانه میلمانه له سټوډیو سره وصل شوي وي.
د کندهار ښار اوسیدونکی عبدالمتین د خپلو دوو ملګرو سره یو ځای د ژمي په دې سړه ورځ د ښار په لویدیځ کې د باغی پل سیمې ته د ماهیانو خوړلو ته راغلی. دی وایي د ژمي په موسم کې د خپلو ملګرو سره یو ځای په اونۍ کې یو ځل حتماً ماهیان خوري.
عموماً چې داسې هوا یخي یا داسې باراني موسم وي، نو په دې ورځو کې موږ عموماً داسې میله ځای ته راځو، خصوصاً بیا د مایانو خوراکو دپاره. عموماً داس په د ژمي په موسم کې د مایانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي، ځکه چون مایان یو ګرم خوراک دی، نو په دوبي کې خوند نه کوي، عموماً په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي، بیا چې داسې باراني موسم وي بیخي ډېر ښه خوند کوي.
په کندهار کې د هوا د سړېدو سره سم د ماهیانو کاروبار وده کوي او د ماهیانو د غوښو تقاضا زیاتیږي. د عبدالولی په نوم د کبانو یو پلورونکی وایي په ژمي کې زیات شمیر مشتریان لري او هر ورځ تر 150 کیلو ماهیان خرڅوي، خو د جمعې په ورځ بیا دغه شمیر دوه چنده وي. د په خبره سږ کال په کندهار کې د فارمونو د کمښت له امله اړ دی چې بهرني ماهیان هم وپلوري.
دربای یا جمعې په ورځ باندې موږ پروشات ډېر شي، تقریبا 250 در 300 کیلو پوری د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات لرو. په دې ورځ کې یو نیم سل یو سولوشن داسې پروشات لرو. خلک ډېر خوشي او خلک ډېر راضي د مایانو خوراک ته چې مایانو خوري، خپل مایان دي، موږ خپل فارمونه دي، خپل روزو. متاسفانه چې دا نه بسیږي، موږ وزر کولای شي چې یعنی وزر مو کې کله کله چې کم سلام سایه مون کوسه لکه پاکستان داسې ځایو څخه هم راغواړو.
په کندهار کې د ماهیانو د فارمونو د ټولنې مسول محمد ابراهیم وایي د تیرو درو کلونو د پرله پسې وچکالۍ لامل د کبانو زیات شمیر فارمونه لمنځه تللي، چې لکه بلې اوس مهال د کندهار اړتیا نسی پوره کولای. د په خبره د ماهیانو د نسلونو د ډیرش لپاره باید اوبه مهار سي، بندونه او چکډمونه جوړ سي.
کله چې په کندهار کې ماهیان مرواج شو، موږ دغه تخم راوړی د پاکستان څخه، خلک مور سره آگاه کړل، خلک مدجه سره بلد کړل چې دام داسې یو صنعت دی، داسې یو پرمختګ دی د وطن لپاره. تقریبا تر 300 پورې ورسېدل، خو بیرته په دوه کلو کې تر 2 کلو پورې بیرته د سکوت سره مخسوله پرمونه تر 200 پورې راښته سول. خو د تیر دوه کلو څخه دغه وچکالۍ چې دوام پیدا کړي، 125 پرمونه اوس وجود لري پاتې دي، په هغو کې شاید نیمایي سکوت دی اوس.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د مهال په دغه ولایت کې 125 د ماهیانو فارمونه سته چې هر ورځ 2000 کیلوګرام غوښه تولیدوي او د دغه ولایت اړتیا نسی پوره کولای. دا په داسې حال کې ده چې درې کال وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر 1144 ته رسیدلی وو، چې د کاله به 6800 تنه غوښه تولیدول.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12 شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو چپو 19 21 او 25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د کبانو په روزنې خبرې کوو. په افغانستان کې د کبانو د روزنې ګڼ شمېر فارمونه په وروستیو کلونو کې جوړ شوي دي، خو په ځینو ساحو کې د وچکالۍ له کبله ځینې فارمونه بند شوي دي. میلمنو ته ورځو. ښاغلی محمد الله شپونکی په کندوز کې کبانو فارم لري، خو مخکې تر دې به ورشو انجینیر عطاولاته. انجینیر عطاولا هم په کندوز کې د آمود کب روزنې اتحادیې رئیس دی. انجینیر صاحب عطاولا، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې په کندوز کې د کبانو د فارمونو وضعیت څنګه دی، څومره فارمونه هلته فعال دي؟
ټول اوریدونکو ته خدا ټول نمخه سلامونه وړاندې کوم. او زمنګ فارمونه خو تقریبا 300 خوښه پوری دی، نو اوس په دې دوه کال درې کال کې تقریبا زمنګ 100 خوښه فارمونه غیر فعال شوی دی، نو تقریبا 200 وو پاتې، نو دا چې 200 فارمونه فعال فارمونه پاتې دي.
په خو څومره ول په خو زیات ول آیا کم شوی دی؟ مش مخکې راپور درلو چې په کندهار کې
کم شوی دی، مخکې نه کم شوی دی، ځکه چې مخکې اقتصاد د خلکو یو څلګ ضعیف شوی دی، نو په دې وجه باندې د کم فارمداران زمونږ چې دی نشي کولای چې خپل میانو ته خوراک ورکی، نو هغه میان به یا سوی ته غزی شي یا کمزوری شي، به نه غټیږي، به تاوان کوي. دا نو په دې وجه باندې بعضی فارمونه چې دي نو دا پاتې شو، شاته پاتې شو.
صحیح، ډېره مننه. بیرته درګرځم ور به شو محمد الله شپونکی ته. محمد الله شپونکی صاحب، تاسو په خپل په کندوز کې د کبانو یا ماهیانو فارم لري؟
سلامونه ونی ته هلی.
سلام
د زیره دو ټولو او دې کوته تاسو ستړي مشي
مننه، سلامات اوسئ. څنګه زما خبره مو اوریدله؟ مال تاسو په خپل فارم لري؟
هو، او مونږ په کندوز کې فارمونه لرو، چې هغه پیمان شت کې دی او چاره کې چې زه دوه فارمونه لرم چې اوس فعال دي.
څنګه ګټه شته ورڅخه راضی است؟
متاسفانه چې د هیواد باندې دغه ته چو ګورو ګټي سی دي، خو دلته موږ هغه کوم خوراک یا کوم مواد چې موږ دلته کبانو ته ورکو، موږ خپل استاندارد نه لرو مواد، دا چې د بهر نه موږ ترازی ډېر قیمته تمامي دي. په دې اساس موږ به مجبور کیږو چې دوی ته شنه خوراک ورکو، لکه بعضي کبان دي چې دوی ته باید فروټینی خوراک ورکړي شي، خو موږ دلته نه لرو. په دې خاطر ټول شنه خوراک ورکو، هغه ډېر په بتی یا سیلو غټیږي، زموږ ډېر وخت نشي زمونږ کېږي، نو دلته د کاریګرو بعض مصارف موږ باندې جیږي، د زموږ اجاره جیږي. په همدې اساس باندې بیا نه کوي چې دا خپل مصارف پوره کړي، نو اوس یو څه تاوانونه سره مخ یو.
بل تاسو چې خوراکي مواد یې ګران دي، کوم ډول خوراک ورکوي؟
اوس لپاره خو موږ دیتا لکه شفتله، رشقه، شنه جواري دغه ورکو، هغه کوم ستاندرد خوراکونه چې دي چې جوړیږي دلته، نو هغه نشته چې موږ دیته ورکو.
اخه ولې نشته؟ له بهر نه وارديږي او که قیمت لوړ دی؟
قیمت لوړ ده، یو خو دلته کو خپل دا سیستم ورته جوړ شي، بیا دا فارمونه په دې اندازه باندې نه دي چې بیرته د کمپنۍ نه هغوم را خریداري وکي، او کمپنۍ هم بیرته خپل مصارف لري، نو کمپنۍ نن ځل نه خکې. مفید ګروپ هم په کندوز کې کوشش وکړي چې دا څه وکړي، خو زما په نظر چې وی کتل فارمونه کم دي، خلکو اقتصاد هم ضعیف دی، بیرته خریداري هم نشي کولای دونه په لوړ قیمت. فکر وکړي چې 50 کیلو دانه د 2000-2300 افغانۍ تمام شي، دوی په دې وخت کې نشي کولای چې دغه واخلي. په همدې اساس کمپنیان هم ځنه کوي، کله چې کمپنیانو دا کارونه کوي، خپل خلک د دې توانۍ نه لري، خرید نه چې وارده یو بوجي دانه ورته په 3000 افغانۍ تمامېږي، نو قیمتونه لوړږي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی شپونکی تاسو را سره اوسئ. ور به شو انجینیر صاحب عطاولاته چې په کندوز کې د آمود کب روزنې اتحادیې رئیس دی. انجینیر صاحب، فکر نه کوئ چې دا کار بیا د اتحادیې دی چې ورته د خوراکي موادو په برابرولو کې مرسته وکړي؟ دوی ویل چې که د دې لپاره چې فارمونه کم دي، نو د سوداګرو لپاره به شاید ډیر واردار نه وي چې خوراکي مواد له خارج ورته راوړي، او کچرته وي اتحادیه دا کار وکړي، شاید بیا اتحادیه دا کار وکړي شي کسنګ
د سده سروان سب چې اتحادیه به کار وکړي، هو اتحادیه هم ضعیفه ده، هغه نشي کولای دا کار وکړي. د دې لپاره یا بهرنی موسسه په کار ده، یا خپل حکومت په کار باندې لاس په کار شي، یا یو ډونر کار وکړي، نو به ته پرمونو تعداد زیاتیږي. او بل دا چې د خارج نه تیار دانه واردول دا کومه فائدہ مونږ ته نه کوي، ځکه هغه لکه څنګه چې کوم کې سی ویل هغه ډیره ګرانه تمامېږي. نو دلته په کار داده چې ماشینونه خپل وي، هغه کم کمبوتات مواد چې مونږ خام لرو، هغه کم پروتینی او کم دغه مواد چې هغه د خارج نه راوړل شي، او نور دلته مونږ خپل مثلا شولې لرو، غنم لرو، جوار لرو چې هغه د اکثر میس کیږي، هغه دلته دا برابر کونو به مونږ کولای شو چې خوراک لږ ارزانه تولید کړو. هم متاسفانه چې هغه سرمایه هم ډیره په کار ده، هغه هم لږه سرمایه نه ده، ځکه دلته مونږ سره په گاوند کې بغلان پروت دی، تخار پروت دی، هغه هم د دې اتحادیې په تمه ده. نو مخکې حکومتونو کې خو مونږ ډیر زیات کوشش وکړو، اگر چې حکومتونو په لاس کې پیسې هم وي، او د ولسوالو نه نیولې تر وزارتونو پورې دا دروازې مونږ وټکولې، خو دا چا وانه ورېدله. نو اوس امید لرو چې امارت انشاءالله په دې باندې یو اقدام وکړي، په دې کار باندې نو به ته پارمونه خلک آباد کړي. نو مونږ یو مشکل چې حل کړو ساروان صاحب، هغه دا و چې هغه کې مخکنی حکومت خو مونږ سره هیڅ کوم مرسته نه کړله، چې هغه زمونږ بازار یا مارکیټینګ و. نو مارکیټینګ دا و چې مونږ به دې ویل چې مونږ سره مارکیټینګ کې مرسته وکړي، ځکه چې زمونږ میان په خندر کې باندې خرڅ نشي او دیقان ته تاوان کوي، نو بیا خو به څوک میان نه ساتي. نو په دې وجه مونږ دې مونږ سره وعده به کوله، ما په وعده به وفا نه کوله، بیا مونږ په خپل لاس په کار شو، لکه څنګه چې بعضي خارج ملک ژوندۍ میان خرچېږي، د ژوندۍ میان سیستم مونږ په خپل جوړ کړ، چې په کندوز ولایت کې جوړ کړ، داسې په کومري کې جوړ شوی، په تخار کې، په شیرخان بندر کې، د امام سے پولیس والے کې، په خلایزال کې. نو په خپل د اتحادیه لاس په کار شو، او دغه سي د میانو نرخونه چوت لاړه. نو ان پروس کال درایسته د میانو نرخونه خشوی دي، بازاریابی مون پخپله وکړه، او دا کم خوراکي مشکل چې شپون کې سبب مو یو منګر تایدو، دغه تنو ډیر زیاده سرمایه پکار ده، چې هغه نه لته ماشين نه یو دا تولید کې مو منګر نه ته ورکو.
بلست یو پښتنه بل ده چې تاسو ژوندۍ ماهیان یا کبان راوړی واړه بیا فارمونو ته ورکوي، یا فارمون هم دا کار کوي، او کنه تخمه اچول کیږي، یا پخپل تولید مثل کوي، الته په څه شکل سره دا کبان اول راوړي، یو فارم سي جوړي شي اول، هغه لکمه ماهیان راوړي،
موږ خو فارم چاول جوړیږي، د فارم نقشه ورکو، او په هغه نقشه باندې فارم جوړ شي، برابر شي، تکمیل شي، بیا بعد دغه نه چې د پسرلي په موسم کې مثلا اول د سور نه شروع کیږي، یا پنځلسم د حمل نه کاوه ډیره ګرمه په پاکستان کې، نو هلته بچي تولیدیږي. افغانستان کې تر اوسه پورې د سه چنګ یا بریډینګ نه ده شوی چې هغه د وټول افغانستان ته بچي پوره کړي. بعض جلال آباد کې بعض چرنه شته، دولتي چې هغه یو کولای شي صرف یو جلال آباد ته بچي پوره کړي، اما دومره تعداد معنی نه ده چې ټول افغانستان ته پوره کړي، دا ټول د پاکستان نه راځي. بیا دا په درې قسمه راځي چې ګراس کار دی، کامن کار دی، او سلور کار دی، او دا به کومګه نورم راوړي دي، خو دا به تجربه کړی چې دا درې قسمه کامیاب لري، دا هم یخنۍ ته هم ګرمۍ ته دې ته کامیاب دي، نو واړو به چې دې دا پاکستان ناراضي.
بله سب ډیر مننه. شغله شپونکې په سټول ځای کې باید فارم جوړ شي،
هله کوم دا پښتنه مو کو تکرار کړئ،
مال په سټول ځای کې فارم جوړ شي، دا پښتنه میډیا غو خلکو لپاره د چي تر اوسه فارم نه لري، او ممکن له تاسو نه زده کړو کې، او د پخپل علاقه لري، او پیسې لري، او امکانات لري، او فارم جوړ کی سبا.
مننه سره اول څه ډیره زه تمنه نه فارم خو لومړی بد من کوشش وکړو په هغه ځکو کې جوړ کو چې هغه نه د اصل ګټه نه خستل کیږي، لکه جاب بازار چې ورته ویو، یا هغه ځنګلونه کې چې کوم منځکی دي چلته شول کیږي، یا لوخه ولري او ګټه نه خستل کیږي، ولې د فارم د کیندلو امکانات وي بس دې نه چلته نه کیږي. نو اول هغه ځکه چې جاب بازاري او کارت نه خستل کیږي، به په کار واچو
څو نور وچم ځکه چې دی هغه کو غنم شولې جوار نو شکیږي جابرداز بکو کې وکو بل هغه ځکه چې هغه باندې چيلي سپري یعنی چيلي ولري او وبي مصارف نه لري نو په هغه ځای کې وکو چې اقتصادي تمام شي ځکه و چې ځکه به په دې باندې باندې نکو
لیکن په زینو زینو کې خلک په مصنوعي ډول یو ځای کیندي لکه یو هاوس جوړي یو طالب جوړي وي ورته او بور خوشي کوي الته فارمونه جوړوي هغه استاد په نظر ډیر ګټور نه دي کڅنګ
هو مننه هغه منطقي چې په مصنوعي شکل جوړي څو ستونزې لري یو دا چې کله د سرطان نشي زمکه هواد کې دا د ګرمۍ دغه د صدا چې سرطان کې ګرمۍ لوړ دي الته به مې اکسیجن خپل نه پوره کوي کله چې مې اکسیجن پوره نه کی او به تی ګرمي دي د بعضې فنګسي مرزونه دې ته پیدا کیږي خپل د اکسیجن کم بوتي سره میان مړ کیږي دوی به دغه تجارت ته دغه کار نه سوال کیږي او شاکي ورته نو په دغه ځای کې ازما ټول هوادوالو ته دا سپارښتنه ده چې فارم جوړ لکه ځکه چې هیڅ ګټه نه کوي چې دونه کې چې جوړي
لیکن ک چرته اوبو جریان وی مثلا یو څوک ته یو پټای لري وزمکه لري پخې کې غنم یا هرڅبل څه کړل دي او په خله کې دوی فارم جوړ کړي لای وسره ک اوبو ورزی او په بل سر کې اوبو وزي یعنی بیا فکر نه کوي چې بیا به اوب اکسیجن کافی تولیدوي او د مایانو لپاره به مناسب وي
نو سوال سب داسې فارمونه ټول مو مندر ورته جوړيږي دا کوم فرمول چې تاسو ویل چې د ځکه ته تیوب جوړي دا د جریب نکلي په هغه صورت کې چې دا فارمونه ورکی جوړ شي دا ستونزې جوړوي ځکه چې فارم په اول خدای چې دیته باید د دریاب روان او به په مستقیم شکل باندې روان شي یعنی موږ چې هغه وبو غنم یا بل شي د فارم صفاکو دا غینه څو چنده باید مې ته موږ وبو صفاکو ځکه چې دلته ډېر امکانات شته چې په همدغه وبو کې د چوندو خاګي راځي د بل هغه لدی میانو هغه دې ترازی دلته د بازي مرغانو په واسطه باندې بازي اغیر انتقالیږي همدا سبب کیږي چې دلته نور ځنګلي کبان پیدا کیږي او کله چې ځنګلي کبان پیدا شو نو دې کبانو اصول دا چې دا په کې به وځ نه کیږي دا ضروریږي دلته
له سب ډیر زیاته مننه انجنیر صاحب اتاولا د اوبو په اړه قسم شاغل شپونکو څه یادونه وکړه څه ډول اوبو باید وي وبې باید ډېر زیاتې پاکې وي او ته ډېره توجه وکړ دا او کنه د دې ویالو به خصوصا د تاسو چې په کندوز کې اس په کندوز کې د ویالو نهرونو وبو دا ورته مناسب دي
مننه سلام سر سلام ته وبو خو په دوه ډول دي یو دا چې روانه جاری وبو د دریابونو او دویم دا چې څاګان وبو دي نو د څا وبو هم خپل ضررونه لري او خپل ګټه هم لري او دا چې روانه جاری وبو هم خپل ګټه لري او خپل تاوانونه هم سره لري نه نو د کمیشنرانی وبدي دا غوي ګټه داده چې بغیر د پیسو راوځي کنه او د کی اکسیجن زیات وي د کی خوراک زیات راځي او توانونه به داده چې د کی زنګلي میان راځي او امراض پکې راځي او بل باز وخت چې بارانی موسم وي لکه پسرلی شو یا نور وخت دا خړه راځي نو دا دغه ته نقصان کوي میان ته او کمی چې د څاو بدي نو د دې ګټه خدای وچ دي کې امراض نه وي او پاک وي صفاوي سوتره وي او بل شفاف ډيري وي دا کوم مان چې ساتل کېل دا شفاف وبو د ضرورت لري د ګټي دي او توانونه دا دي چې د دې کې اکسیجن نه وي بالکل د کې کاربون اکسید بالکل خپل مقدار نه زیات وي او بل دا چې دا
په اکسیجن په مصنوعي ډول کې تولید دی نه شي
کېدې شي هغه کېدې شي غوډه ستې چې افغانستان په هره منځخه کې برق نشته دی کنه به د برق سیستم نشته دی برېښنا سیستم نشته دی نو ماشينونه نشته دي چې تقریبا 1500 1500 تر 3000 پورې قامت لري هغه به د هر پرمدار وسم نکېږي چې وای خلی نو دلته د خوراک وسنه کېږي د اکسیجن ماشين کو اخلي دلته یو چا د تایلند نه راوړی کړیو بازي چاچ برقونه لرلغه بازو بازو شي واسه کې دی وای غسل
نو هغه کی کفایت کی مثلا یو ماشین یو نیم جری دو جری به پارم پر کار کی او بشر د دې چې برق کی کنه به مصنوعي ورکول شو به بغیر دا غنه من کول شو د څاو ګول یو څه شرشری جوړ کو وری کو پواري سیستم مو د جوړ کو وری کو نو پاره مانیم کی بل شپون کی څه خبره وکړه چې د اکسیجن کمی سره مخامخ کیږي دا صحیح خبره ده اکسیجن سره چې کم وخت دی مخامخ کیږي یو خوندغه د ګرمۍ موسمي بل مسله په دې کې دا وی چې ځنګلي میان ډیر راشي لکه یو پارم کې یو جرب کې موږ 2000 میان اچو نو کچر ځنګلي میان ډیر راشي د دې تعداد 10000 ته ورسي 15000 ته ورسي یا خو به پخپله بچی کوي نو الته به اکسیجن هیڅ کله نه پوره کیږي او کدا چې سیستم ته جوړ شي چې مثلا دغه 1500 یا 2000 دې کې دایمن اوسيږي چې بالکل نور چي دې کې نه وي نو به د اکسیجن نه کوي.
بله یو بل پښتنم ل انجینر صاحب له تاسو څخه د فصلونو یا د هوا بدلون پر کبانو څه تاثیر لري مثلا ژمی یا اوړی؟
نو د سړې دلته د دې زمنګ د منطقې په حساب باندې یا د افغانستان په حساب باندې کیو دلته د سړې ولایتونو نشته یو جلال آباد او قندار کو چیرته په جمی کې مئی او سلک گشت گزارو کی بنور هیڅ ولایت کې مئی د جمی گشت گزار نه کوي نو وسلګه پاکستان د بنگلاديش د هندستان د هغه چې دی د هغه جمی ګرم دي نو د جمی هم مئی 50% فراق کوي او 50% مئی مو سره غټیږي نو ول چې مې دا مئی غټی زمنګ دا چې دی به یواز شپږ مې شمنګ وخت لرو دي د فاره کله چې د میزان مش داخليږي د خوراک بندي او جمانی خوب تزی به د یو ز تراټولیږي نو د خوراک هیڅ کله نه کوي ځکه نه کوي چې به د اکسیجن نه پوره کیږي او د پاس نه د وو کم ټمپریچر چې دی هغه یخیږي سکته دي نو په دې وجه باندې د یو ز تراټولیږي چې د حرارت تولید کی او د دې د جمع چې د ژوندې پاتې شو هغه کومه وازګه چې دی یا کومه چربي چې دی هغه ستې په وړي کې نو هغه نه استفاده کوي ترڅو چې د خود میاش 1500 ته ورسیږي بعد دغه نه به زی بیت شروع کوي په خوراک باندې بیت شروع کوي
یعنی تاسو بیغه ما یاست په دې شپه کو میاشتو کې هیڅ کار نه پیکوي کار نه ورسره لري کله چې د هوت میاشت راشي هغه تاریخ چې تاسو ورته اشاره وکړه پیغه وخت کې ډیر بیرته ویخیږي او بیا تاسو خوراک ورته چوي همدا سیده
او همدا سیده خوراک ورکو ته ډیر په کم اندازه مثلا کو یو پا یو پارمدار 15 منه یا شپږ منه یا د کیلو په حساب تقریبا 30 کیلو خوراک استعمالی د ورځې په پارمونو کې نو هغه شای چې په جمع کې 2 کیلو یا 3 کیلو استعمال کی کوم مې یو یو مې گشت ورځ کې وګرځي او وکول شي توان ولري نو چې هغه دغه استفاده وکړي کنه نو چې ګرځي تبن خوراک به کوي نو هغه لږ اندازه باندې او کوټیر خوراک مونږ چرته باز پارمداران ورنه ډیر خوراک په جمی کې چې نه پوهیږي وری کې ولانو هغه الته خوسا شي یا خراب شي نو بیا هغه یو قسم بوی وکي او یو قسم بکتریاوي تولید کی چې هغه میان ته به خپل تکلیف پیدا کوي نو په جمی کې اصل خوراک ورکول نه دی په کار ځکه اړتیا وته نشته د خوراک نه کوي.
بله صاحب ډیره مننه. شاغلې شپونکې خلک څومره دی مایي غوښه خوري دا یو وخت په افغانستان کې د ماهی یا کب غوخه یا آبسانه وای کله نه کله به خلکو یوې کورنۍ به کب یا ونیو یا به له بازار رانیو نو د ماهی به پخاو یعنی داسې عام خوراک نه لري لکه دا نور خوراکونه چې زمونږ دی له پسو دی چرګ غوخه چې څنګه خوړل کیږي وس چې فارمونه ډیر شوی دی آی دی کبانو دی غوخه خوراک هم ډیر شوی دی ورسره وکنه
او مننه سوال شپ هو د کبانو غوخه خوراک زیات شوی خو دلته یو موضوع ده چې دا بیا اقتصاد ته ګرځي نو دا کندوز ولایت کې عموما په ژمي کې دلته د کبانو پلورو فور ډیر زیاتیږي خوراک زیاتیږي ځکه چې په دې ډول څه خلک زیات په ژمي کې چونه سړکیږي کبان زیات خوري خو په عموما د ولتیو دلته نسبت نورو ملکونو ته ټول هغه وخت کې خلک راځي دکانو ته ځي کوټلو ته ځي نو په سیزن کې ځي کوم وخت چې دی دقان غلا ورشيږي خاطر اوږي د ځي کب خوري
خو زمي کې دغه کله چې نوې ژبه شروع کیږي دغه وخت کې به عموما ټول خلک کوشش کوي چې کبان وخوري یا واوري کې دي ژمه یخیږي نو زیات کبان ته کوشش کوي او زیات وخوري.
نو دې خو یو مشکل پیدا کړی دی شپونکی صاحب، ستاسو کبان په اوړي یا په دوبي ډیر وي او خلک یې خوري په ژمي باندې، دا نو داسې یو ناانډولي ده کنه، بازار په ژمي دی او حاصل په اوړي دی.
دلته به یو وضاحت ورکړم، په اوړي کې زموږ کبان وده کوي، مخکې چې څنګه رئیس صاحب وویل یا تولا چې دا مخکې په اوړي کې وده کوي غټیږي، خو موږ بیا دا ټول ژمي ته مده کوو. شخصاً بیا کندوز، تخار او بغلان دلته په ژمي کې کبان باسي، په ژمي کې کبان د فارمونه راباسو، په اوړي کې یو د دې انتقال هم مشکلي ډېر کم وځي. فکر وکړئ چې په اوړي کې 500 باسو، ژمي کې زیات باسو. بل په اوړي کې به زیاتره فارمداران دې ته دغه په دې نښه کوي چې مخکې څنګه چې ویلي په اوړي کې دا وده کوي، هغه وخت د وده د فارمدار د ګټې وخت دی، نو هغه وخت فارمدار نه غواړي چې خپل کبان خرڅ کړي. دا چې ژمي کې د دوی وده درېږي نو بیا هم به بازار ته وړاندې کوي.
بله، بل پوښتنه بل تاسو څخه شپون کې سه په څومره وخت کې یو کب دې ته برابرې شي چې نور باید له عبور او ایستل شي او بازار ته وړاندې شي؟
دا د بازار تقاضا په ارتباط نشي، ځکه چې بعضي خلک دا خوښي چې یو کیلو کب وخوري، بعضي 4 کیلو، بعضي 5 کیلو، خو دلته موږ عموما د 2 کیلو نه تر 5 کیلو پورې کب بازار ته وباسو. نو دا په افغانستان کې په 30 میاشتو کې رسیږي، ځکه چې دلته ژمی راځي. حال دا چې په 30 میاشتو کې باید دغونی شي، خو مخکې به چې ویل چې شپږ میاشتې دا په اوړي کې یو خوراک کوي، شپږ میاشتې بل کوي، چې دا شو یو کال. خو دلته په تیریږي یو نیم کال، 30 میاشتې، ځکه چې یو ژمی دی په خوب کې تیری. نو کو هوا ګرمه نه کده لنګرار غوندي په 12 سلرس کې دا تر 15 کیلو غټیږي، خو کو د کندوز غوندي هوا یواره وشي او بو ورته کنګل شي نو بیا دا 13 سلرس ته وخت نشي.
لشب ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند راګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د کبانو په روزلو خبرې کوو. زموږ میلبانه دی د پکندوس کې د امو د کبروزنی اتحادیه رئیس انجینر عطاولا، او همدارس په کندوس کې د کبانو د فارم خاوند محمد الله شپونکی. نورو میلمنو ته هم منتظر یو، کوشش کوو چې وګورو چې په کندهار کې د کبانو د فارمونو وضعیت څنګه دی. تخنیکی همکار کوشش کوي چې زموږ له نورو میلمنو سره تماس ونیسي، خو فعلا دا دوه میلمانه شاغل یو عطاولا او شپونکی لرو. شاغل انجینر عطاولا، د مخکې قسم د اقلیمونو موضوع یاد شوه چې په کندوز کې ژمی بي او په ژمی اکثرا کبان په ژمنی خوب باندې ځي. په آیا لکه د شاتو مچۍ چې ځینې خلک چې کله کوم ځای کې هوا سړه شي نو خپل د صندوقونه یوسي بل ځای ته، هغه ځای چې تود وي، دغه کار د کبانو په برخه کې نشي کېدی؟
د څه دغه سروان صاحب چې صندوقونه خود سي چې یو موټر کې ټول ته بارولای شي کنه، نو هغه خو انتقال آسان ده. او میان خود سي دي چې دا ته کوچیر ته بارې بل ځای ته وړه، نو دا 500 موټر هم نشي وړلی، ځکه د دې لپاره ټانکر کې اوبه پکار دي. او یو ټانکر کې چې مثلا غټ ټانکر وي لکه څنګه چې د تیلو ټانکر ده، نو ډېر چې پکې ته واچې شل منه میان به واچي، او بل هغه کې به اکسیجن پکار دی، نو بغیر د اکسیجن خدای انتقالیږي. نو دا ناشونی ده چې د یو میان ته یو ځنه بل ځای د وډي او یا د ګرمۍ په خاطر باندې انتقال کی.
او انجینر سه په برستوي کلونو کې په افغانستان کې وچکالي ډیره زیاته شوې ده. په پایل کې موول چې په کندهار کې ډیر فارمونه دي وچکالي لکبل بد شوې دي، په کندوز کې خو به د وچکالي لکبل د کبانو فارمونه بن شوې نه وي؟
نا کندوز کې وچکالي دلته مختلف، یو بغلان ولایت کې یو څلور ناسمه خاموشي ویډیو څه به خلکو څاګانې چې توالې دي، نو په هغه باندې به ته مشکل در پکله ده. بعضي ولسوالۍ لکه د کندوز ولسوالۍ، لکه د الهبات ولسوالۍ شو، د شاردري ولسوالۍ شو، قلیزال ولسوالۍ شو، د رسه د خانابات ولسوالۍ شو، د یو 50% ځپلې دي. که هغه څوک چې څاګانې نه لري واسي وته نه کیږي کنه، نو دغه خلک ځپلې دي. او د ایمان صاحب ولسوالۍ دا دانو بیا د وبونه غنی ده او بدل ته پریمانه دي هم رواني وبو او هم کو تڅاو یا ټولټال دا غلس میټر کې او خو شډې رسی وبو ورکی غن نو دلته به مشکل نشته ده دلته تر اوسه پورې مشکل نه پیدا شوی په دا ولسوالو کې اوسه متاثر شوی فارمونه
بل تاسو مخکې انجینر صاحب دی شکایت وکړي د بازار د خلکو اقتصاد خراب شوی دی نو د کب غوخه کم اخلي اوس چې فارمونه نسبتاً زیات دي نو فکر نه کوئ چې په کار ده چې د کب د غوښې قیمت هم ټیټ شي څو ډېر خلک یې واخیستلی شي؟
نو کب خو داسې دی دلته دوه قسمه دی، یو خو د وطن کب دی ژوندی، او یو دا چې د خارج نه راځي په یخچالونو کې که نه په چې هغه یو میاشت ونی میاشت مخکې رانیول شوي دي، یا د پاکستان نه راځي یا د ایران نه راځي، هغې ته موږ یخچالي میان وایو. هغه ډېر ارزانه دي خو هغې ته څوک زړه نه ښه کوي. او دا ژوندي میانو تقاضا وه چې مخکې ما تاسو ته عرض وکړو چې دا کومې هوټلونه چې موږ داسې سیستم باندې جوړ کړي دي چې هغه ژوندي میان باید خرڅ شي. مثلا یو سړی راځي میان خوري، نو هلته ژوندي میان ګرځي، هغه په خپله ځان له رانیسي چې ما ته دا میان پاغېږه، هغه ورته تلل کېږي او پخېږي. نو ژوندی مئی او مړه مئی چې یو میاشت په تېره شوي د دې کیفیت خو بیا ډېر فرق وي که نه. نو تقاضا د ژوندو میانو ډېره زیاته شوې ده، دومره زیاته شوې ده چې دا اوس فعلاً موږ ژوندی مئی نه لرو، یعنې ډېر کمبود سره مخامخ یو کې مشتري ته وړاندې کړو. مشتري غواړي اما موږ سره موجود نه دي، او که دینو هغه ډېر کم دي، وزنونه نیمه کیلو دي یا اوه سوه ګرامه دي، چې هغه څه کال د دې جوګه نه دي چې موږ بازار ته وړاندې کړو.
شپونکی صاحب، آیا کبان هم د نورو حیواناتو او ژو په شان ناروغیږي؟ مخکې یو اشاره وشوه خو ډېره دا موضوع توضیح نه شوه چې څه ډول ناروغۍ لري.
مننه سوال صاحب، کبان هم ډېرې زیاتې ناروغۍ لري چې دا پخته کېږي، خو دلته کندز کې د دې مخنیوي لپاره موږ ورکشاپونه نیسو، چون اتحادیه دا مو چې ده سب زیات کوښښ کوي چې بعضې برنامې ونیسي د مخنیوي دپاره. نو دلته څو ډوله فنګسي دي نور هم راځي چې دا میان پخته کېږي، او زیاتره داسې دي چې یو فارم په یوه ورځ ده کې له منځه هم وړي.
انجینیر صاحب عطاالله را سره دی. انجینیر صاحب، د دوا درمل په اړه تاسې خبرې وکړئ.
نو مننه سروان صاحب، میان چې دي یا کبان دا نسبتاً د چرپ ته که موږ وګورو د دې امراض ډېر کم دي، لکه څنګه چې چرګان یو ځل نه مړه کېږي، انډی پی راځي یا ای بی راځي یا ګامبور راځي که نه، نو هغه تکلیفونه میان نه لري چې هغه چې مرګ وکړي. که لږ پارمدار لږ احتیاط وکړي، یا سوپروایزر په خپل وخت سره رسیدګي وسه وکړي. ریاست د زراعت پنځلس ورځې بعد قانون داره چې باید مایانو فارم چیک شي، د هغه کوالټي ټوله مکمل معلوم شي، یعنی د اکسیجن مقدار معلوم شي، د اوبو رنگ معلوم شي، د کیمیاوي سرو دغه معلوم شي، دغسې د کورنو سرو د ذات معلوم شي. نو د هر څه چې کله معلوم شي بیا دا ټول راټولېږي کیفیت ته، چې کیفیت په څومره اندازه کې دی، دا کوالټي د پانو څومره ده، پنځوسو کې ده، سلو کې ده، په څلوېښو کې ده. نو که چېرته د په اویا او اتیاو کې بیا دې ته مشکل نشته دی، خو که چېرته د پنځوس یا شپېتو نه راټیټي، نو په دغه صورت کې پارمدار ته ویل کېږي چې ستا فارم امکان لري چې امراض پیدا کړي او یا سوی تغذیې سره مخامخ شي. نو ته کوشش وکړه چې د خپل سطح د پارم د چې ده دا لوړه کړه. نو په
متاسفانه چې ستاسو هم انجینیر صاحب ټلیفون قطع شو، په ټلیفون کې ستونزه لرو. وربشو هلمند ته فیضیار صاحب، له تاسو سره د کبانو د فارم خاوند شته، لوغی سره به خبرې وکړو. مهرباني کوئ صاحب.
جوړه بخیر. مهرباني.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ، تاسو په هلمند کې د کبانو فارم لرئ که زموږ اوریدونکو ته ځان راو پیژنئ؟
او په هلمند کې د کبانو فارم رو د حکمت او د قدرت په نامه باندې یو شرکت دی. په هلمند کې د رود خپل سره دا فارم لرو.
شه، په هلمند کې څنګه د فارمونو وضعیت څنګه ده؟ مخ په ډیری دودی په کمی دودی مش راپور درلود په فایل کې چې په کندهار کې د وچکالۍ له کبله ډیر فارمونه بند شوي دي. په هلمند کې څنګه د وضعیت هلته خو اوبه نسبتا ډیرې دي که څنګه؟
د پیلن دپاره خو اوس اوبه ډیرې دي، ډیرې برابرې دي. کومه ستونزه نشته انشاءالله، اوس پر مخ پر ډیرېدو دي، فارمونه په کمیدو نه دي. د پروس کال په پرتله باندې چې مثال سل فارمونه اوس دوه سوه یا درې سوه یا پنځه سوه جوړ شوي دي، همدغه رقم دي.
ښه، او خلک هم بیا د کب غوښه اخلي درنه؟ بازار شدی؟
ان شاء الله ډیر څه ډیر خوندور را باندې بازار و څه ډیر شپږاته کې ډیر ورو کم چې موږ پرمونه د پرمو ولاته کبان را نیسو نو زموږ سره ان شاء الله دا رقم کم ګراکان چې دی کم مایه رنون چې خلک ان دا غشره نیس
او تاسو نور ولایت ته مليشه یو کې واسې په هلمند کې پلوري
یا کندهار ولایت من لرو کله کله د کندوز د خواص کسان چې اخواتم دي کله د نیمروز د خواص ګراکان چې هغه ته مرځي او کله د هرات خواص راځي هغه ته هم
شه مخکم له کندوز سره خبرې کولې په کندوز کې مدوه ملوانه شته پرې خبرونه کې وغوې د کندوز یادونه وکړلته ژمی لري ژمی ډیر سوړ ده دوی وایي چې شپږ میاشتې بیا هلته فارمونه تقریبا لکه مایان چې ویدي فارمونه هم ویدي وي په هلمند کې څنګه په هلمند کې کال دولس میاشتې تاسې تولید لري یعنی کبان مو ویشوي او وده کوي او کنه
هلمند کې د سس کال خو ان شاء الله شو د کړه د کپژن کې وی هم نو د نګر مو بو مایه دي د ګراس په نامه باندې دغه ما هم دلته زیات کارو نو سس کال ولا چې خو ګرمي ده د زمي کم دی ان شاء الله شو د کړه کوم خبر نه ده او په ګرمي کې خو نو دغه د ګرم مو بو مایه دي شو د کې سپورت کې خلک دې خوشاله وي
سلامت اوسئ مننه تاسو را سره اوسئ یو اوریدور کې لرو او به ګور چې دوی څه پښتنه لري مهرباني کوئ تاسو له ازادي رادیو سره خبري کوئ
زه ضیا الرحمن د ننګرهار ولسوال څخه په تماس کېم
مهرباني کوئ ضیا الرحمن صاحب
نو دغه د ماهیانو پر اړه به وګورئ چې ماهیان په صحت خپل ډیره ګټه کوي او د دې چې د لپاره به یو خوندور ماحول یو خوندور ځای جوړ شي
شاید څنګه خو دا تاسو یاست چې خوندور ځای باید ورته جوړ کړئ تاسو په خپل شوق لري چې په خپل مایان و پالې وې ساتې فارم جوړ کړئ کوچنی جوړ کړئ خیر ده په اول کې
بالکل زور سره خپل ډیر مینه شوق لرم له مایان سره ځکه چې د لپاره به د خوندور فارم جوړ شي چې پاږې کې څه کوچنی غونډې نه لګي دندې هغه کې دا وروزل شي هغه لپاره دې ته خدانه او خو خواړه دا ورته به په وخور شي تازه او به دا ورته یعنی خو وخور ورسیږي
ښه ډیر مننه ضیا الرحمن صاحب وربه شو انجینر صاحب اتاولات انجینر صاحب تاسو دې د دې دونکو خبري واوریدلې ما ته یو سوال دې ته خبرو پوری پیدا شو هغه دا چې څنګه کېدی شي چې آیا یو کورنۍ کول شي په خپل کور کې مثلا یو کور د پکندوس کې یا بل ولایت کې نیم جيري باویلې لري په دې نیم جيري باویلې کې یو وړوکی هاوس جوړ کی او دومره کبان وروزي چې خپل چارې کې خپل گزاره پی کې شي په ټیټه پیمانه
او سروان صاحب او رم تاسو دا خبره به ته تکرار کړئ
زما پښتنه دا و چې تاسو د لوی فارمونو مخکې خبري کولې چې ډیر ډیر بزرګونو کبان پکې ساتل کیږي ملایب کې یو څوک په خپل کور کې فارم جوړ کړي دا ممکنه ده فرضاً یو کوچنی فارم جوړ کړي چې د خپل کورنۍ گزارې پیوشي دا څنګه کېدای شي
من خو د سړي قانون د مایانو دار چې په یو جریب کې باید 2000 مایان وساتل شي هغه کې من 2300 زیات نیسو دغه 1400 1500 دا ډېر خروش کې او ډېر غټیږي اکسیجن هم به په نه ذره کمیږي او دا چې نو کو هغه ته فکر وکړو یو کور باز موږ د ټلیفونو کې چې موږ د پکور کې فارم جوړو هغه چې موږ وسنجو نو 200 متره نو په 200 متره کې به 200 نشي کېدل اوس مثال کو چیرته یو فارم څلور جره وره نو هغه کې څلور زره باید نه 15000 باید زر په کې زیات چې ځکه هغه مساحت راټی کنه او کچیرته دغه د متر په حساب باندې دغه کمیږي راځي 200 متر تر راځي نو باید کې به 200 مایان نشي ساتل نو هغه کې به 150 سیل نو ساتل شي دغه 150 باندې به اکسیجن به کم بوت کې هوک به
زما سوال داو مثلا یو کورنۍ ده وکاسه 15 کسدي دوی نیم جری باویلې لري په دې نیم جری باویلې کې ټوله ویلې خو بنه ور کوي مثلا یو شل متر 10 متر ځای د هاوس جوړ کې طالب جوړ کې د کبانو د روزل لپاره او دومره کبان کې وروزي چې دوی گزارب کې وشي دا ممکنه ده او کنه ده
یراک مربع 10 متر یا 30 متر تاسو یو نه پاره کې امکان نه لري ځکه مربع یو متر کې باید یو مې هغه هم په جریب په حساب چې پوره وي یا دوه جریبه نو دې کې د یوازې کول شي چې هغه کم چې د نشونما او یا د سیل او د سیاحت د فار کم رنګ مایان دي هغه وساتي او نور د تجارت او د خرج د فار په دغه ځکه مای نه کی.
بله نه ما منظور تجارت نه و، لکه څنګه چې خلک په کورونو کې چرګ ساتي، چرګان ساتي د غوښې لپاره یا د هګۍ لپاره، داسې و کورنۍ نشي کولای چې د ځان لپاره واړه کبان واخلي، بچي واخلي او ویروسي او چغټ شي بیا ورڅخه استفاده وکړي.
د څه د سروان سه بوس په دیش متر کې مثلا څومره یو شهره کوچنی کې به موږ په 2 متر کې یو حسابو، نو په دیش متر کې به ټول پینځل لس میان ځای شي کنه، کو دې بالکل مرزونه کې اکسیجن هم پورا نه کې، نو پینځل لس میان به کم ځای راوونی چې دې خپل کار مخکې بوزي.
بله سه مننه. اوس به ورشو په هلمند کې د حکمت او قدرت فارم څخه وپوښتو چې تاسو په هلمند کې ژور څاګان استلې دي، د ژور څاګانو په اوبو باندې خپل فارمونو ته اوبو ورکوي او که د سین له اوبو استفاده کوي؟
نه موږ په هلمند کې ژور څاګانې وستې دي، بس اکثره دغه لری باندې کې د دښتې چې کوم دي دغه خلکو څاګانې وستې دي، بس دندونه جوړ کړې دي او د څاګان سوبر او باسي و د خپل دندو ته ورچوي.
بله او اکثره فارمونه څومره دي، لویواله څومره دی، څومره کبان پکې ساتل کیږي؟
تقریبا د چې فارمونه چې دی یو کسن فارمونه 2000 په یو دندوي 2000 په پرم جوړ کړی وي، باج کسانو یو جرب جوړ کړی وي، باج کسانو نیم جرب جوړ کړی وي، باج د نیم جرب مایه جوړ کړی وي.
بله دا هم که زموږ اوریدونکو ته وایس چې مثلا یو څوک یو جریب فارم جوړوي څومره پیسو ته ضرورت لري، څومره سرمایه ته ضرورت لري؟
دلته خدای شي خاص په معیاري ډول باندې لکه کم چې زموږ د موسسات خو د انجنيران د خاص کم مست بیانونه سړي د خلک علاقه خلک دي سړي د قدرت او طاقت نه لري چې دوی هغه کم په معیاري ډول باندې پرمونه جوړ کړي. دا کم دندونه یا پرمونه چې دوی جوړ کړي د دې څخه د خپل ځمکه د لگاو د وګو کار مخلي او میان په کې روزي.
دا بیا ښه خبره ده چې هم د ځمکه د خړو بول لپاره له دغه وګو کار اخلي، هم میان او به په څومره وخت کې بدلی؟
د دې وګو نو هر روزه بدلیږي، ځکه چې دوی په د خپل ځمکه باندې ځمکه خړو بوي، بس سهار چې بس کم تر غرمې پرې چې وګو پکښ کیږي بیا هغه وبیل کوي، تر غرمې پرې بعد غرمې څخه بیا نه یو وګور شي وي تقریبا تر ماځګر پرې بیا دا ډن چې دی د وګو ته ډکی بیا د شپه د دغه لپاره چې د شپه اکسیجن د مایع اکسیجن چې دی کمیږي، نو د دغه لپاره دا ډن ډکی بیا سهار د وخت چې راځي نو کله بیا د خپل وبله دی هغه زړی وب نه یو بیا ورچی.
بله صاحب ډیر زیاته مننه. وربشو شاخله شپونکی ته شپونکی صاحب دی فارم دی کبانو دی روزلو فارم کار ډیر کار ته ضرورت لري که لږ زحمت ډیر دی که کم دی؟
مننه سروان صاحب، دا صحیح فرق کوي، ځکه بای صحیح دي سي چې ما مخکې ویل چې هغه کو جبه زاري نو ډیر کم کار ته اړتیا لري، خو هغه صحیح چې وچزم کوي هغه مجبور چې ځکه لاندې چقوره کې تر څو پوري چې دغه وبو ودرېږي دي چې وبو ډن شي، خو کو جبه زار مکه اندغه فکر وکړه چې سالویق سانتی دغه خاور واخلې غاړو ته کیږي نو هیڅ مشکل نشته، ډېر کم پیسو باندې جوړیږي، خو کوم چې زما کې د مصارف زیات دي.
دا اوبو څومره اندازې به څومره به 2 متره اوبو وي؟ کبان په څه ډول اوبو کې ډېر خوشاله دي په څومره اوبو کې؟
دغه کبان د 1 متر او 6 سانتی نه تر 2 متر اوبو کې په دغه اوبو کې خوشاله او دغه غو مناسب اوبو دي.
بله او یو ورسته پښتنه له تاسو څخه شپونکې صاحب، هغه دا ده چې که یو څوک غواړي ستاسو په ولایت کې یو فارم جوړ کې یو جریب یا دوه جریب او دغه په تناسب کبان ورته ولري نو څومره پانګې ته ضرورت لري؟
ما مخکې ویلي چې لومړی باید داغي مزکه وکتل شي چې کوم مزکه لري، بل باید هغه وګورو شاید دا وبل لري څاله مخکې لري کوی نه لري، وبل چيني دي کو د دریاب وبل دي دا کوم وبدا دغه وکتل شي نو بیا فرض کوي مصارف فرض کوي کدا چیرته د چيني وبي خو دوه جریبه مزکې تقریبا دی میان میان د چوشاو د اسستلو سره بعضی مصارف چې لري د غلملې چې جوړیږي دا ممکن 15000 سالیزر افغانی مصرف لري او کوچرتا ځکه و چې وبونه لري دا ته څا کیندلو سولر اسستل به مصارف جګیږي.
بله صاحب ډیر مننه انجینر صاحب. تاولادا و ورستی پښتنوی تاسو څومره خوشبینه یاست د دې کبروزن صنعت ته چې د شکیدو په حالت کې دی د پراختیا په حال کې دی او کسنګ؟
نو سران صاحب مننه. اوس خو ان شاء الله امید پیدا شوه ده چې بعض مؤسسات هم به افغانستان ته روان دي او رئیس زراعت زمون چې کوم دی او دغه سه کوم متخصصین چې د مالداری مربوط دی هغه هم خلې ځل شروع کړی دي چې به ته په رمونو تعداد زیات شي او تولیدات زیات شي او هغه هر قسم همکارۍ ته غاړه ایښې ده او ټول سره موږ الله سره یو کله د توکل په خدای ان شاء الله چې پرمختګ وکړي. او بلدا چې دلته د ډېر لری ځایونو نه خلک د مایانو خوراک ته راځي لکه د کابل ناراضي د مزار شریف ناراضي د نور ځایونو ناراضي دا په خوا د سیو چې د امو سین چې و دی او نوم لره کنه نو بیا امو سین مایان کم کړه نو په هغه خاطر باندې اوس هم دلته چې دا مایان روزل کیږي کیفیت یې هماغه د امو سین په شان ده نو دلته سیلانیان ډیر زیات راځي د خاص مایانو د فراغ د فار دی راځي نو دلته ډیر زیات اړتیا ده چې باید ډیر کوشش وشي او فارمونه زیات شي.
ډیر زیاته مننه د امو د کبروزن اتحادیه رئیس انجینر عطاولا د پکندوس کې د کبانو د فارم خاون محمد الله شپونکی او همدارست د حکمت او قدرت د فارم خاون ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
زړه په سرويش تلایم ازار مخلص ما ګرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دا ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دا وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستاو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیونې په دنیا زه ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی